سلام د ازادۍ رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: طالبان خلکو ته ډاډ ورکوي چې له قحطۍ دې نه ویریږي.
د اوس په بازارونو کې پریمانه خوراکي مواد هر څه موجود دي او بل مرستې روانې دي، لا هم ژمنې شوي دي.
په کابل کې نن معترضانو د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون غوښتنه وکړه. په یوه مرکه کې دا پوښتنه کوو چې آیا دا پیسې د افغانستان مالي بحران حل کولی شي؟
د مصرف لپاره دا پیسې نه دي، دا پیسې د اعتبار لپاره دي چې افغاني قوت وساتل شي.
په عین حال کې طالبانو د نوي کال بودیجه چمتو کړې او د بې پولې خبریالانو ټولنې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت پر څرنګوالي اندېښنه ښودلې.
کوم ډول چې موږ مخکې فعالیت درلود اوس نشو کولی هغسې خبریالې موږ وکړو. څو وارې د نامعلومو خلکو له لورې زنګونه وهل شوي.
نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: په کابل کې په سلګونو کسانو د یو لاریون په ترڅ کې له امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاد کړي. چین د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د امریکا لخوا وړاندې شوې د یو پریکړه لیک مسوده رد کړه. چین په نړۍ کې د مذهبي ازادیو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د یو کمیسیون پر څلورو غړو بندیزونه ولګول. بشپړ خبرونه: په کابل کې په سلګونو کسانو د امریکا ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو د امریکا سفارت نږدې د هیواد پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې واشنگټن د ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. لاریون کوونکو ویل امریکا په غیر قانوني توګه د افغانستان د خلکو شتمنۍ کنګل کړي او دا کار دوی ته د منلو نه دی. لاریون کوونکي د غرض وایي د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، نو له همدې امله د امریکا خپل بندیزونه لرې کړي او نړیوالو ته هم پکار ده چې امریکا د افغانستان د شتمنیو آزادولو ته اړه کړي. د امریکا متحدو ایالتونو هغه مهال د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه چې طالبانو د اګست میاشتې په 15مه کابل ونیو. واشنگټن تر اوسه د دغه شتمنۍ له آزادولو انډډه کړې ده. چین د روسیې په ملاتړ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا وړاندې شوې د یو پریکړه لیک مسوده رد کړه. د دغه پریکړه لیک د مسودې د یو میکانیزم له لارې له افغانستان سره بشري مرستې له هغو اقتصادي بندیزونو څخه چې امریکا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لګولې استثنا کولې. یوه ډیپلوماټ چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چینایانو د دغه پریکړه لیک د مسودې په متن کې د یو مورد لرې کولو غوښتنه کوله. د راپورونو له مخې په دغه مورد کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له کمیټې غوښتنه شوې چې افغانستان ته د زیاتو مرستو رسولو د التیا په صورت کې د کنګل شوو پانګو څخه معافیتونو ته اجازه ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون په یو ټویټ کې لیکلي چې بشري او حیاتي مرستې باید له کوم خنډ پرته افغانستان ته واستول شي او د ده په وینا د مصنوعي شرطونو یا محدودیتونو ایجادول ورته د منلو نه دي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایا نت پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرانس کې ویلي و چې متحده ایالات په دې باور دی چې په افغانستان کې د ژمي په راتلو سره بشري وضعیت ډیر خراب دی او واشنگټن د ملګرو ملتونو له ادارو سره پر دې کار کوي چې له کومو لارو چارو کېدای شي د افغانستان له اقتصاد سره د مرستو او نغدو پیسو مرستې وشي. ولکه کنا پیژنده وسلواله په هرات کې د افغان ترک ابتدایي خونځي دریز د کوونکو اختطاف کړی دی. ازادي رادیو ته یو سرچینه چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت په خاطر هویت پیډاګ شو ول اختطاف کوونکو د غزده کوونکو د هرات خار د 15مه حوزې اړوند لوي سیمې موټر ته پورته کړی او تختولې دي. په هرات کې طالبانو د خوونی د ریاست چارواکو د پیښې په اړه ازادي رادیو ته خبرو کول ډډه کړی، خو د طالبانو د استخباراتو د رسنیو د برخې مسؤل ثابت هروي ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه نه څرګند چې دغه کسان تختول شوی او که نه.
چند وقت قبل بعضی افراد در بخاطر ازی که ازی
څه موده مخکې مو ولیدل ځینو کسانو د دې لپاره چې له وطن ووځي او ایران ته لاړ شي ماما خپل خوریی په نوم اختطاف کړی او هغه یې له ځان سره وړی و. وروسته چې موږ هغه ترلاسه کړل معلومه شو چې خبره د اختطاف نه وه. د افغان ترک د ښوونځي د زده کوونکو د اختطاف موضوع هم همداسې ده. زموږ کشفي او استخباراتي ځواکونه پر دې کار کوي چې قضیه معلومه کړي. طالبانو د سپتمبر د میاشتې په وروستیو کې د هرات ښار په یوه برخه کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده د څلورو کسانو مړي په دار ځړولي وو. د طالبانو په وینا دې کسانو چې یو سوداګر او د هغه زوی یې تښتولي وو د دوی له وسلوالو سره د نښتو په ترڅ کې وژل شوي وو. د یو بل خبر له مخې په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي نن سهار د انسان تښتوونکو پر یوه پټنځای عملیات کړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي دغه عملیات د جلال آباد ښار د لومړۍ حوزې اړوند په قصبه سیمه کې شوي او په نتیجه کې درې اختطافچیان وژل شوي او دوه نور نیول شوي دي. چین په نړۍ کې د مذهبي ازادیو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د یوه کمیسیون پر څلورو غړو بندیزونه ولګول. دغه اقدام شاوخوا دوه اونۍ مخکې د چین پر چارواکو او شرکتونو د امریکا لخوا د لګول شوو بندیزونو په غبرګون کې شوی دی. متحدو ایالتونو په نښه شوي چارواکو او شرکتونو د چین په شنجن سیمه کې په بد سلوک تورن کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاولیان وویل د مذهبي ازادیو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د کمیسیون رئیس او درې غړي چین، هانګ کانګ او مکاو ته سفر نشي کولی او په چین کې به هر ډول شتمني کنګل شي. چین په شنجن سیمه کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي له یو میلیون زیات اویغوریان او نور اقلیتونه په جبري کمپونو کې ساتلي دي. نړیوالې ټولنې په زیاتېدونکي ډول پر چین انتقاد کړی او پر دې هیواد بندیزونه لګولي دي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د روسیې یو اوپتل د جاپان له بحیرې څخه یو کروز توغندی په بریالیتوب توغولی دی. دغه توغندي له څه باندې زر کیلومتره لرې واټن وهلی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي د پیترو پافلوسک کامچاتسکي په نوم دغه توغندی ټاکلي هدف ته رسېدلی او په روسیه کې یو روزنیز مرکز سره په ځمکه لګېدلی دی. جاپان ادعا کوي چې د کوریل ټاپوګانې د خاورې یوه برخه ده. د شوروي ځواکونو دغه ټاپوګان د دوهمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې نیولې دي. پر دې ټاپوګانو داوا د دې سبب شوې چې روسیا او جاپان په خپلو کې د سولې هغه تړون چې له مخې جګړه بنده شوې لاسلیک نه کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سنجي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه لس ټیټه منفي څلور، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه دولس ټیټه پنځه، کندهار آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه اوولس ټیټه څلور، مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه دیالس ټیټه اووه، او جلال آباد آسمان برګ او دورخ امکان شته د تودوخې لوړه درجه دولس او ټیټه یې درې.
له ازادي رادیو ما خمنې خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د بشري ناورین د زیاتېدو راپورونه ورکول کیږي، په کابل کې سلګونه کسانو نن د یو لاریون په ترڅ کې له متحدو ایالتونو غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ازادي کړي. لاریون کوونکو ګواښ وکړ چې فقیر او بیوزل افغانستان د ټولې نړۍ ثبات ته ګواښ پیښولی شي. دا په داسې حال کې ده چې اوس د برتانیا دوه خیریه بنسټونو ویلي چې د ژمي پر مهال په افغانستان کې د نږدې یو میلیون ماشومانو ژوند ته ګواښ پیښ دی. خو طالبان وایي په هیواد کې حالت هومره هم بحراني نه دي څومره چې ویل کیږي.
په افغانستان کې د لوږې له امله د سلګونو زره کسانو ژوند ته د ګواښونو په اړه د اندېښنو دوام. تازه د بریتانیا دوه خیریه بنسټونو ویلي چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د یو میلیون ماشومانو په ګډون د سلګونو زره کسانو ژوند ته ګواښ پیښ دی. که څوم طالبانو ویلي چې د ستونزې کچه په هغه اندازه نه ده څومره چې ورته تبلیغات کیږي، خو د برتانیا دوه خیریه بنسټونو اکشن آیټ او ډی ای سی ویلي چې په روانو دریو میاشتو کې ښایي د افغانستان نیمایي وګړي چې څه باندې دوه ویشت میلیونه کسان کیږي له سختې لوږې سره مخ شي. دغو ادارو له مرستندوی هیوادونو غوښتنه کړې چې له اړو افغانانو سره د خوړو او اساسي موادو په برابرولو کې د مرستې لپاره بسپنه ورکړي. خو د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی چې د بشري ګواښونو په وړاندې چمتووالی لري او دولتي ګودامونه له غنمو ډک دي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
چې د اوس په بازارونو کې پریمانه خوراکي مواد هر څه موجود دي او بل مرستې روانې دي، لا هم ژمنې شوي دي. هم د توزیع په حال کې په ټولو جنو کې خپله استعمارت لوی ذخایر لري د غنمو، چې په لکونو ټنه غنم پکې دي دغو توزیع هم په پلان کې ده.
لدی وړاندې د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف هم ویلي چې د ژمي پر مهال د افغان ماشومان په لسنیوي کې ځند خای د ډیرو ماشومان د مړینې لامل شي. پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ را وروسته د بیکاری او بیوزلۍ کچ اوج ته رسیدلې، میلیونونه انسانان بیکار شوي او د دې هیواد بانکي سیستم لا هم له ستونزو سره مخ دی. که څه هم د طالبانو د حکومت د ویان په خبره چې له بیلابیلو هیوادونو بشري مرستې دغه هیواد ته رسیدلې، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي کانفرنس د غوړو هیوادونو غونډې ته وویل دوی اوسمهال په بیړني ډول په مرستو کې د توکو پر ځای نغدو پیسو ته اړتیا لري څو د افغانۍ ارزښت وساتل شي او هم پرې خپلې اړتیاوې پوره کړي. پر افغانستان د طالبانو په واکمنیدو سره پر دې هیواد بهرنۍ مرستې درېدلې، میلیاردونه ډالره پانګه کنګل کړل شوې چې ورسره د دغه هیواد اقتصادي وضعیت له جدي ستونزو سره مخ شوه. په ورته مهال نن په کابل کې سلګونه کسانو د یو لاریون پر مهال له امریکا غوښتنه وکړه چې د افغانانو کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي. دوی غواخ وکړ چې بیوزله او فقیر افغانستان نړۍ ته پستر غواخ بدلیدلی شي او امریکا دی د فقر ځپلې افغانانو ملي شتمنۍ نه برمته کوي. د لاریون یو تنظیمونکی شفیق الله ازادي راډیو ته وویل
ټولو بشرپالو بنسټونو باندې مدانه وکړه چې باید هر څونه ژر امریکا دی افغانانو کنګل کړي پیسې آزاد کړي. په دې اړه ونز موږ لاریونونه پر اتلونکي کې هم دوام کوي سي دا د حکومت یا د تیر حکومت یا د اوسنی حاکمیت او یا هم د کوم شخص شخصي شتمنۍ نه ده، دا ملي شتمنۍ ده، د تجارانو پیسې دي، دا د افغانستان ټول ولس ملت پیسې دي. د دې کنګل کیا د دې لامل ګرځېدل چې ولس له فقر سره مخ شوی ده.
لاریون کوونکو دا شان د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې باید خلکو ته کاري زمینی رامنځته کړي او د دې هیواد د اقتصادي او بشري ناورین د رامنځته کېدو مخه ونیسي. طالبانو هم په وار وار د کنګل شوې شتمنۍ د آزادېدو غوښتنه کړې ده. خو د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي وروستي ځل په دې اړه ویلي وو یو شمیر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. د نوموړي په خبره دا یو ډیره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند درې دلایل یادوي چې په خبره یې مهم دي او بابیزه نشي ګڼل کېدی. هغه چې د افغانستان بانکي زیرمې ته یې د طالبانو لاسرسی محدود کړی دی. جنساکي وایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو قضایي دعوه چې غوښتنه یې کړې دا پیسې دي پر دوی وویشل شي یوه مهمه موضوع ده او له پامه نشي غورځول کېدی. دویم د امریکا لخوا لا هم طالبان د ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کېږي او ترخوا یې د دوی یو شمیر مشران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړکې دي او درې متحده ایالاتو لا هم په دې اړه کره ځواب نه دی ترلاسه کړی چې څه ډول د افغانستان بانکي زیرمه نیغ په نیغه د افغانانو د ګټو لپاره وکارول شي او طالبان ترې د ځان په ګټه استفاده ونه کړي.
په راپور کې مو په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د نړیوالو د اندېښنو او پر همدې موضوع د طالبانو د حکومت د غبرګون جزئیات واوریدل. دا مهم واوریدل چې په کابل کې نن سلګونه کسانو د متحدو ایالاتونو لخوا د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون د شعارونو په ورکولو سره لاریون وکړ. په همدې موضوع کې تمکیږو او دا خبره څیړو چې طالبان او پلویان یې د دې پیسو چې نږدې 9.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي او د افغانۍ پښتونه بلل کېږي خلاصون د څه لپاره غواړي او آیا د دې پیسو آزادېدل د روان بشري ناورین مخه نیولی شي؟ په دې اړه مې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو د مدیره پلاوي د غړي ازرخش حافظي نظر پوښتلی. ښاغلي حافظي په پیل کې زما دې پوښتنې ته ځواب وویل چې آیا په هیواد کې د روان بشري ناورین علت د همدې پیسو کنګل کېدل دي؟
دا موضوع عادي معیشت او بودجې پورې اړه نه لري، ځکه چې دا د افغانستان ستراتیژیک زیرمې دي او د افغاني پیسې د قوت لپاره پښتوانه ده. دا ناورین چې جاری ده په دې خاطر دی چې موږ یو متعارف ملي پر تولید باندې ولاړ اقتصاد نه لرو. پخوانی اقتصاد زموږ مصنوعي اقتصاد د خارجي مرستو پر بنسټ ولاړ و. دا مرستې چې ختمې شولې هغه مصنوعي کاغذي اقتصاد هم ونړېدل. که دوی غواړي چې یو د تل لپاره فقر له بینه ویسي باید په تولید باندې او په سالم اقتصاد او ملي اقتصاد باندې ټینګار وکړي.
تصور وکړئ چې سبا امریکا د افغانستان دا کنګل شوې شتمنۍ خوشې کړي، په افغانستان کې څه پیښیږي، څه بدلون راځي؟
دا خو داسې دي چې د یو دولت د اعتبار لپاره او پرستیج لپاره یو معنوي اهمیت لري. دا
د مصرف لپاره د پیسې نه دي، دا پیسې د اعتبار لپاره دي چې افغاني قوت وساتل شي. دا نه یو لکه افغاني په یو ډالر کې بدلیږي، لکه پخوا لکه شپږ نوي او اتیا او نویم کالونو غوندې، چې یو افغاني په مقابل دغه سي منډه واخیستل یو لکه افغاني په مقابل د یو ډالر بدلیدل.
بله،
اوس دا افغاني سره لوبي صحیح پکار نه دي.
د طالبانو چارواکي تقریبا په هر غونډه کې او په کور دننه پرله پسې د غوښتنه کوي، لکه دا چې د دوی یوازینی غوښتنه وي چې دا پیسې باید آزاد شي. څه اساس لري د دوی دا غوښتنه؟ به خبره دی له دې مسلې نه؟
نه، دا دوه دلیل لري زما د نظره. یو خدا دی چې خپل د پرستیج، بینلی پرستیج، اقتصادي پرستیج لپاره کچې دا پیسې د کنګل څخه آزاد شو، تعزیرات له بینځي او تعزیرات له بین رار معنا یې دا دی چې بینلی بانکي راکلا ورکلا جاری ساتل کیږي. نو دا خدای د افغانستان لپاره. اما دوه هم دلیل دا دی چې نورین خو ډیر ژور هلته افغانستان کې جریان لري، خو یو دلیل خو باید خلکو ته ووایي چې ولې دا نورین راغلی. نو په دې خاطر باندې ډیر په دې باندې ټینګار کوي چې علت د ټول بدبختي همدغه پیسې دي چې هلته کنګل دي. دا پیسې چې مخکې اختیار دی پخوانی حکومت وو، تقه شتون درلودل، بیچارهګي شتون درلودل، او دا ټول لګښتونه د افغانستان د بینلی مرستو له لیاج راته. مثلا د اردو لپاره څلور میلیارد ډالر راته هر کال، په اخر کې مخکې خو ډېر پیسې راته. ملکی مرستې هم کېدلې، صندوق اعتبارات افغانستان په نوم د نړیوال بانک لخوا موجود وو، په هر درې میاشتو کې تقریبا یو میلیارد یو نیم میلیارد ډالر پکې داخلېدل او مصرفېدل. یعنی موږ یو متعارف اقتصاد مخکې هم نه درلودلو، دا پیسې خوشتون درلودل، ولې فقر اوس زما له نظره که دوی غواړي چې د فقر له بینه ویسي او دا یو حداقل که اصلي اقتصاد نه شي جوړولی، هغه مصنوعي اقتصاد چې د خارجي مرستو پر بنسټ ولاړ وو، دا به یې جوړ کړي او دا مناسبات به یې دغسې جوړ کړي چې بیا مرستې را روان شي، که وړیا نه راکوي حداقل قرضه راکړي چې دا ناورین ختم شي.
اوس پوښتنه دا ده چې دغه کسان چې نن د لاریون لپاره راوتلي وو، که دا کنګل شوي پیسې خوشي شي، د دغه خلکو لپاره یې ګټه څه ده؟
خو دا خو اقتصادي بنسټ نه لري، دا پاسون ده یو سیاسي حرکت دی چې د یو حکومت یا د یو ګوند پلویان پورته کېږي او خپل د رهبري په دستور اقدام کوي. یا عادي خلک حق دی لري چې براز نظر وکړي، که څه هم دا علمي منطق لري که نه وي، دوی پورته کېږي او دا د هر انسان حق دی چې پورته شي او خپل غوښتنې وکړي چې چاته ضرر ونه رسي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونو د خونو د مدیر پلاوی غړی ازرخش حافظي و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د 401 مالی کال بودیجه به را روانه اونۍ د تصویب لپاره د طالبانو د حکومت د وزیرانو شورا ته واستول شي، خو د تیر حکومت د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي بودیجه یو ملي سند دی او د جوړېدو لپاره مسلکي او تخنیکي کسانو ته اړتیا ده. له بلې خوا یو شمیر اقتصادي پوهان ټینګار کوي چې د طالبانو لخوا د بودیجې په سند کې د خلکو اړتیاوې باید په پام کې ونیول شي. جزئیات د ازادۍ رادیو خبري ال راکوي.
د طالبانو حکومت د مالی وزارت د 401 مالی کال لپاره د ټاکل شوی بودیجی جزئیات نه ورکوي، خو وایي چې په روانه اونۍ کې به د بودیجی سند د تصویب لپاره د کابینې غونډې ته واستول شي. د مالی وزارت ویاند احمد ولی حقمل ازادۍ رادیو ته وویل چې سږ کال د بودیجی د تصویب صلاحیت کابینې ته ورکړل شوی دی.
کم تغییرات لازمی و بیرته راستی مالی وزارت باغ تغییرات راولی، اما بخیر که دوی تصویبی کلش دوی تصویب را مجبه عملی کنو.
خود محمد اشرف غنی پا مشرای ده تیر حکمت ده ملی شورای و شمیرغری انتقاد که بیوای چه د بودیجی د جوړیدو لپاره مسلکی کسانو ته اړتیا ده. د ولسی جرګې پخوانی غړی یارباس حمیدی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د بودیجی سند ته یوازې د معاشاتو لیست ویل کېدای شي.
بودیجه ملی کشور یک بحث ملی و
د یو هیواد ملی بودیجه یو ملی بحث مسلکی او تخنیکی کسانو ته اړتیا لري. دا یوازې یو سند نه دی چې څو کسانې له مالی وزارت راکا پکړي او د ملی بودیجه نوم پرې کېږدي. موږ نشو کولای داسې یو سند چې په هغه کې یوازې د راتلونکي کال د مامورینو د معاشاتو یادونه شوي او هیڅ انکشافي برخه پکې نه وي د ملی بودیجه په نوم ونومو. د ته یوازې د معاشاتو یو لیست ویلې شو.
له دې وړاندې د ملي بودیجې سند هر کال د مالی وزارت له لوري د تیر مالی کال لګښتونو او د راتلونکي مالی کال اړتیاو ته په کتو برابرې ده او د وزارتونو له لوري لکتنې وروسته د کابینې غونډې ته استول کېده تر څو هر وزارت د خپلو راتلونکو پلانونو او د بودیجې د لګښت په اړه ورته وضاحت ورکړي. بیا د بودیجې سند ملي شورا ته استول کېده او 15 ورځې وخت ورکول کېده چې مشرانو جرګه او ولسی جرګه پر دې سند بحث وکړي او تصویب کړي او بیا د توشې لپاره جمهور رئیس ته تر استول وروسته وزارتونو او لویو ریاستونو ته د عملی کېدو لپاره وړاندې کېده. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي پوهان هم وایي د بودیجې جوړول یو تخنیکي او مسلکي موضوع ده، باید د مسلکي کسانو له لوري جوړ شي. لړډلی اظهار الحق فضلی ازادي رادیو ته وویل
بودیجه جوړول یو مسلکی یو تخصصي بحث ده. اړتیا دی دا ده چې د خلکو هغه اساسي ستونزې په نظر کې ونیول سي، په دې باندې بحث وسي، د افغانستان د مختلفو اقشارو د خلکو ستونزې په نظر کې ونیول سي، هغه انکشافي پراختیا برخې دي، هغه کادي برخې دي، په ټوله کې هغه ته په کتو باندې یو مسلکی یو تخصصي عامه شموله بودیجه جوړه سي تر څو د خلکو ستونزې په هغه کې انعکاس ورکول سي.
د خاغلی فضلی په خبره تیر نظام کې هم د بودیجې په برخه کې ستونزې موجودې وي، خو د هیله لري چې طالبان به د خلکو اړتیاو ته په کتو بودیجې تصویب کړي. خو د طالبانو د مالی وزارت ویلي د 1401 مالی کال بودیجې په بیړنۍ حالاتو کې له بهرنۍ مالی مرستو پرته جوړه شوې چې ډیره برخه یې عادي او کمه برخه یې انکشافي برخه ته ځانګړې شوې. د یادونې وړ ده چې د 1401 مالی کال ملي بودیجه 343 میلیارد افغانۍ وچه 311 میلیارد یې عادي او 116 انکشافي برخې ته ځانګړې شوې و.
د ازادۍ رادیو مخمنۍ خبري مجله اوري. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 30 رسنۍ بندې شوي او له 80 زیات خبریالانو او د رسنیو کارکونکو یا هیواد پریښی یا وزګر شوي دي. د جنوبي آسیا لپاره د دې ټولنې مشر رضا معینی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې روان حالت د اندېښنې وړ وبله او ویل چې دا وضعیت باید کنټرول شي، خو طالبان دا څېړنه ردوي او وایي چې دوی د خبریالانو او رسنیو لپاره تر بل هر وخت زیات خوندي فضا رامنځته کړې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بیپول خبریالانو ټولنه په افغانستان کې د خبریالانو د رسنیو د کارکونکو روان حالت د اندېښنې وړ خي. د سویلي اسیا لپاره د دې ټولنې مشر رضا موینی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو پراتک سره ډیری خبریالانو د رسنیو کارکونکو بیکاره شوې دي. د وی دی وی سروې لمخې چې د بیپول خبریالانو ټولنې تر سره کړي، په افغانستان کې روان حالت د خبریالانو او رسنیو لپاره خطرناک دی او باید ژر تر ژره د کابو کېدو لپاره ګام پورته شي.
موږ په دې سروې او راپور کې دا موندلې چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته 40% رسنۍ تړل شوې او یا هم خپل فعالیتونه درولې دي او زیات شمېر رسنیزو کارکونکو او خبریالانو چې مېرمنې هم پکې دي خپل دندې له لاسه ورکړیو بیکاره شوې دي.
د بیپول خبریالانو ټولنې ویلي د تیر اوړي پر مهال افغانستان کې 533 رسنیز بنسټونه فعال و چې اوس یې یوازې 312 فعال دي. دا سروې د دوشنبه په ورځ د بیپول خبریالانو او د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې لخوا خبره شوه، خو یو شمېر افغان خبریالان هم د خپل کار په وړاندې د بیلابیلو ستونزو یادونه کوي. د خبریالان چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نمونه په راپور کې خپاره شي، ازادي راډیو ته وویل
په کوم ډول چې موږ مخکې فعالیت درلود اوس نشو کولای هغه سی خبرې لې موږ وکړو. که څو وارې دینه معلومو خلکو له لورې زنګونه وهل شوي دي، پیغامونه خودل شوي دي، داسې د خبر په داسې شکل باید پور نه شي، بلکې په دغه شکل باید خپور شي.
د اسلامي مرد له واکمنۍ سره اختیا هم په افغانستان کې د رسنیو کارونه تر ډیره په ټپه ولاړ دي او خبریالان نشي کولای چې په اسانۍ سره اطلاعات لاسرسی ولري، ځکه چې د اسلامي مرد ځواکونه په اسانۍ چاته اجازه نه ورکوي سو د یو پیښي خبري په خوخ وکړي.
دغه ټولو اندېښنو ته په ځواب کې بیا د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د هیڅ رسنیو خبریال د اطلاع رسونې مخه نه ده نیولې او آزاد دي.
دغه راپورونه او ادعاوې چې نشر شوي دي موږ یې نه تاییدوو، حقیقت نه لري. اسلامي امارت د بیان د ازادۍ او د رسنیو د فعالیت حمایت کوي. اسلامي امارت هیڅ کومې رسنۍ او کوم نهاد ته کوم ژورنالیست او خبرنګار ته د کار د پرېښودلو ګواښ او تهدید نه در رامنځته کړی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې د لیندۍ په لسمه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان ډیرو آزادو رسنیو خپل فعالیت درولی او له امله یې په ټوله کې له 80% زیات خبریالان بیکاره شوي دي. دغې ټولنې ویلي و چې په هیواد کې د وروستیو بدلونونو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځینه خبریالانو ته جدي زیانونه واوښتل او په دې موده کې 95% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او د آزادو ژورنالستانو د ټولنې مسؤلینو هم په دې وروستیو ورځو کې ازادي راډیو ته ویلي و چې په تیرو څلورو میاشتو کې د بېلابېلو لاملونو له وجې له 2000 زیاتې خبریالانو او د رسنیو ښځینه کارکوونکي بې دندو شوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د نن ماخمنۍ خبری مجلې ورستای راپور راخلو. نن د منی ورستای ورځ او نن شپه د کال تر ټولو اوږد شپه ده چې د څلې د شپې یا د یلدا په نوم المنزل کیږي. د یلدا شپې المنزنه د افغانستان په تاریخ کې لرغونې مخینه لري او د دې هیواد فرهنګ یوه برخه ده. په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د یلدا شپې لمانځنه ډېره عامه شوې وه او افغان فرهنګیانو په ځانګړو مراسمو کې لمانځله، خو سږ کال مسئله بل ډول ده.
یلدا د کال تر ټولو اوږده شپه چې افغانان هم د هندوانې او انارو دانو په خوراک سره د فردوسي شاهنامې او حافظ فال په لوستلو سره نمانځي. دا شپه چې د لوی تیلې د شپې په نوم هم یادیږي، د کال د نورو شپو په پرتله یوه دقیقه اوږده ده. په دې وروستیو کلونو کې په دې ورځ، یعنی د لیندې میاشتې په وروستۍ ورځ، د میوو د پلور په بازارونو کې د انارو او هندوانې د پلور بازار ګرم وي او کورنۍ د ژوند د ټولو نورو ستونزو په هیرولو دا شپه د دې میوو په خوراک سره په خوشحالۍ د یو بل تر څنګ نمانځي. خو سږ کال په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو له امله دا شپه څنګه نمانځل کیږي؟ د هرات ولایت اوسیدونکي او د ښوونځي ښوونکي فرشته مروي وایي سږ کال د بېوزلۍ د زیاتېدو او د کورنۍ د یو شمېر غړو د کډوالېدو له امله یې د تیرو کلونو په شان د نمانځنې شوق او شور نسته.
زموږ کورنۍ یوه لویه کورنۍ وه چې سږ کال د بدلونونو له امله د کورنۍ نیمایي نفوس مو مسافر سول او د کورنۍ ټول غړي مو یو ځای نه دي، او دا لامل سو چې هغه کورنۍ چې پکښې له ډیرو کلونو راهیسې د یلدا شپه لمانځل کیدله کمرنګه سي او د پخوا په څیر نه لمانځل کیږي.
په وروستیو کلونو کې د افغانستان خلکو دا شپه په ځانګړې خوشحالۍ سره لمانځله. حتی د یلدا شپې لمانځل له کورني ماحول بهر افغان فرهنګیانو هم د غونډو او مراسمو په جوړولو سره لمانځله. اوس د دوی فعالیتونه په ټپه درېدلي او نسي کولای د یلدا شپه ونمانځي. یو شمیر افغان لیکوالان وایي وروستیو بدلونونو د دغې شپې په لمانځنې هم سیوری غوړولی. له دې ډلې افغان لیکوال محب زغم آزادی رادیو ته وویل
د یلدا شپه، د برات شپه، نوروز او دغه سي ځینې نور مراسمو چې افغانانو په مختلفو سیمو کې په مختلفو بڼو لمانځل، او دا زموږ د نیکونو او د تیرو نسلونو دودونه چې راپاتې وو د یو غني فرهنګ په توګه. له بده مرغه ځینې ډلې له هر هغه څه سره عصبیت او تعصب ښایي چې موږ زموږ له تیر وختونو سره، زموږ له تیر تاریخ سره نښلوي، او په هر شي به هر شي ته دوی د مذهب له تنګ نظرۍ نه ګوري، او د هغې د لمانځلو او د مراسمو د ترسره کولو مخالفت کوي. حال دا چې په حقیقت کې دغه دودونه له دین سره هیڅ رابطه یا تضاد او ټکر هم نه لري. مثلا دغه یلدا شپه چې ده، د زموږ د سیمې په اقلیم پورې تړلې مسله ده، ځکه چې دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده، او دغه شپه ده چې د دې نه وروسته جمعی بیا شروع کیگی او یخنی شروع کیگی او
د یلدا د شپین منزل د یولرغونی او پیوړی فرهنګ یادونه کوي او افغانانو ته دا باور ورکوي چې دوی یو قبیلوي سیستم نه بلکې د غنی ریښو په درلودلو سره یو واحد ملت دی.